افغان ولس مشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یوه بله کربلا بدل کړي. نوموړي دا څرګندونې نن د عاشورا د ورځې په مناسبت کړي دي. د کابل امنیه قمندان وایي د عاشورا د ورځې د مراسمو د امنیت لپاره د خلکو سره په ګډه جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. په روانه خبرونه کې پر دې سربېره ګڼ نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان د بیلابیلو مصوبونو د پیروانو د یووالي بیلګه او ګډ کور دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان په مسکو کې د جوړیدونکي کنفرانس دقیقه نیټه معلوموي. د افغانستان او بنګلاديش لوبډلې نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره مخامخ کیږي. او د جرمني په جرمني کې د امریکا سفیر وایي د وولکس واګن کمپنۍ موافقه وکړه چې په ایران کې خپل فعالیت تر ډیره حده وځنډوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بیلابیلو مصوبونو د پیروانو د یووالي بیلګه او ګډ کور دی. ښاغلی غنی نن په دشت برچي کې د حضرت رسول اکرم په جماعت کې د عاشورا په ځانګړو مراسمو کې وویل چې پر جماعتونو، عبادت ځایونو، ښوونځیو او علمي مرکزونو د تروریستانو حملې د یزید او شمر پر لارې د تګ معنا لري. ښاغلی غنی وویل پر هر افغان حمله پر ټولو افغانانو حمله ده.
در دورنج همه مردم افغانستان یکیست، اما دشمنان افغانستان میخواهند و این حملات
د وای د ټولو افغانانو درد او رنج یو د خود افغانستان دشمنان غواړي چې پر خلکو د دې حملو ته د قومي او مذهبي تفرقې رنگ ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس وویل د افغانستان پر سنیانو او شیعهګانو پر حمله پر ټولو افغانانو حملې دي. په دشت برچي کې د سپتمبر په 15 نیټه په خبرګو تروریستي حملو کې تر نیوي زیات وګړي ووژل او زخمیان شول. دا په دشت برچي کې چې ډېر هزارګان او شیعهګان او ستر ټولو ورستي خونړۍ حمله وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن روسیې ته تللی دی. د دې وزارت ویان صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به له روسي چارواکو سره د هغه کنفرانس پر دقیقه نیټه او جزئیاتو خبرې وکړي چې په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړیږي. روسیه په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوه کنفرانس جوړولو اعلان وکړ او ویل چې د 12 هیوادونو او د وسلوالو طالبانو استازو ته یې په دې کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. وسلوالو طالبانو مخکې ویلي ول چې مشران به د مسکو کنفرانس ته ورواستوي. د افغانستان او بنګلاديش لوبډلې نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره په ابوظبي کې سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د کرکټ لپاره په روانو سیالیو کې د بی ګروپ وروستۍ مسابقه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا ټیم ته په ماتې ورکولو د مسابقو دوهم دور ته لار پیدا کړه. د افغانستان ټیم کنن مسابقه وګټي په سیمی فاینل کې به د پاکستان د کرکټ لوبډلې سره مخامخ کیږي. د آسیا د کرکټ د جام لپاره وروستۍ یا فاینل مسابقه د سپتمبر 28 نیټه کیږي. په جرمني کې د امریکا سفیر ریچارډ کرنل وایي د جرمني موټرو وولکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو کارونو ډیره برخه معطله کړي. ریچارډ کرنل پرون بلومبرګ نیوز ته ویلي چې دوی له دې پریکړې خوشاله دي ځکه ایران په ټوله نړۍ کې د تشدد او بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره خپل اقتصادي منابع لګوي او له خپلو خلکو یې سپموي. په جرمني کې د امریکا سفیر ویلي چې امریکایي چارواکو د وولکس واګن کمپنۍ له مشرانو سره تر تقریبا دوه اونیو مذاکره وروسته د سه‌شنبه په ورځ دا موافقه وکړه. د جرمني موټرو د پیژندل سوي کمپنۍ تر وولس کلن ځنډ وروسته تیر کال په ایران کې د موټرو په خرڅولو پیل کړی و. د وولکس واګن یوه ویان نن فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د صادراتو د نړیوالو اصولو او ټولو نړیوالو او ملي قوانینو عملي کولو ته پر خپل تعهد ولاړ دي او د امریکا د بندیزونو محدودیتونو ته هم متوجه دي. سپینې ماڼۍ لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو خبرداري ورکړه. ویل چې د دې خطر سره چې هغه نړیوال بندیزونه چې په اوکراین کې د روسیې د فعالیت لپاره پر هغه هیواد لګیدلی نرم شي. پروشینکو نن د خپل پارلمان د کورنۍ او بهرني سیاست کمیټې ته په وینا کې خبرداري ورکړه چې څو روسیه د کریمیا ټاپوزمه بیرته ورته ونسپاري، په روسیه د نړیوالو په بندیزونو کې هر ډول نرمښت به د نړیوال قانون د ماتې معنا ولري. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. له هغه راهیسې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې تر 10,000 زیات وګړي وژل سوي دي. د کریمیا تر الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بېلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله اروپایي اتحادیې او د امریکا متحدو ایالاتو پر روسیه یو لړ بندیزونه ولګول. او د امریکا سنات د کریستین بلاسی فورد په نوم یوې ښځې ته چې د سترې محکمې د مشرتابه لپاره کاندید برت کوینای تورن کړی چې دوی لسیزې مخکې جنسي زیاتی ورسره کړی، دوی ورځې وخت ورکړی چې پرېکړه وکړي او ورته ووایي چې راتلونکې اونۍ مجلس ته د شاهدي لپاره ورځي که نه. د امریکا سنات د قضایي چارو د کمیټې مشر چک راسلی پرون د میرمن فورد ته یو لیک واستاوه او بلنه یې ورکړه چې د سپتمبر په 23مه چې راتلونکې دوشنبه ده د سنا غونډې ته ورسي او مخامخ معلومات ورکړي. برت کوینا پر ځان لګي دلی تورن رد کړی دی.
خبرونه مولا اسادی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یوه بله کربلا بدل کړي. نوموړي نن د شورا په مراسمو کې څرګندونې کړي.
امروز شمرها و یزیدهای زمان می خواهند افغانستان را به کربلای دیگری تبدیل کنند.
دا اشورا دا مراسم او دا ولسمشر اشرف غنی د سرګندونو په اړه ریپورت ولرو. دا بم واوري چې دا کابل د امنیه کمانډان سید محمد روشندل وای دا اشورا د ورځې د مراسمو لپاره د خلکو سره په ګډه امنیتي تدابیر نیولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت په مسکو کې دی او روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه کمیسیون په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات پیل کړي. که وختو دا موضوع هم څېړو. یو شمیر نور ریپورټونه هم اوریدلی شئ. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مه باسئ. افغان ولسمشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یوه بله کربلا بدل کړي. محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د محرم د لسمې په مراسمو کې په کابل کې وویل مخالفان غواړي چې خپل تروریستي حملو ته مذهبي رنګ ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله وایي چې د افغانستان دښمنانو د دې هیواد سلامتی او د افغانانو په یووالي حمله کړې. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم د افغانستان دښمنان غواړي چې مسلمانان په سخت عذاب کې راګیر کړي، خو په خبرۍ د عدالت غږ د جبر او جنایت په غږ بریالی کیږي. ښاغلي غنی د پنځشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د نمانځلو په یوه غونډه کې وویل د افغانستان مخالفین هڅه کوي چې خپلو تروریستي حملو ته مذهبي رنګ ورکړي. دی وایي نن د زمانې شمر او یزیدان غواړي چې افغانستان په یو بله کربلا بدل کړي. د ټولو افغانانو درد او غم یو دی، خو دښمنان غواړي چې خپلو تروریستي حملو ته قومي مذهبي بڼه ورکړي. شک نشته چې په هزارګانو او اهل تشیع باندې حمله په ټولو افغانستان حمله ده. د دې وطن د شیعه او سنی وینه یو رنګ لري. خاغلی غنی ویل ترورستان په جماعتونو، خوانځیو او نورو علمی مرکزونو حمله کوي او زیاته کړه هر څوک چې غواړي زموږ د خلکو ترمنځ نفاق پیدا کړي لزان او هم له نورو خلکو سره جفا کوي. نوموړي د کابل په لویدیځ کې د امنیتي تدابیرو په اړه هم خبرې وکړي. ویل چې په زیانمنو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي. ولسمشر د امام حسین پاتسون ته په اشاره سره ویل چې عاشورا د ناانډولۍ او ظلم په وړاندې د مقاومت درس دی. د کابل په لویدیځ کې د محرم په لسمه د عاشورا د نمانځلو په مراسمو کې د نورو حکومتي چارواکو ترڅنګ اجرایي رئیس د ده او د جمهور ریاست دوهم مرستیالانو هم ګډون کړی و چې ټولو ویناوالو د امام حسین په پاڅون او د هیواد په وروستیو پیښو خبرې وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د کابل په لویدیځ کې الزهرا جمعه ته تللی و په خپلو خبرو کې وویل نن دښمنان د افغانستان په سلامتیا حملې کوي. دی وایي له بده مرغه په دې وروستیو کې د خلکو د قربانیو شاهدان یو. دلته د افغانستان دښمنان القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلې په هر عنوان او هر نوم چې وي د افغانستان په سلامتیا حملې کوي او د افغانستان په ملي یووالي او پیوستون حملې ترسره کوي. او زه یقیني یم چې انشاءالله دوی به ناکام وي. افغان چارواکو د تروریستي حملو د شنډولو لپاره په ولس دیوالي غږ وکړ او ژمنه یې وکړه چې دوی د خلکو د مال او ځان د ساتنې لپاره هڅې لا زیاتې کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې کابل ښار او په ځانګړي ډول د ښار په لویدیځ کې د شیعه مسلمانانو د استوګنې سیمې پر لپسې تروریستي حملو شاهدې وي چې تر ډېره یې قربانیان اهل تشیع، ملکي وګړي او نظامیان وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس همدا چې په کابل کې د اشورا د مراسمو لپاره څنګه امنیتي تدابیر نیول شوي، د امنیې قمندان سید محمد روشندل وایي د اشورا د ورځې د مراسمو لپاره د خلکو سره په ګډه امنیتي تدابیر نیولي دي. په دې اړه به د یوسف خان زدران رپورټ واورو.
په داس حال کې چې د ځینو نورو ولایتونو تر څنګ په پلازمینه کابل کې هم د عاشورا د ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم پیل شوي، د کابل امنیه قمندانۍ وایي د دغه ورځې او مراسم په خاطر ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځل دوی د امنیت د ساتنې پلان له خلکو سره په ګډه جوړ کړی او تطبیقېږي. د ده په وینا شته ګواښونو ته په کتو دغه پلان تر دې دمه ښه نتیجه ورکړې ده.
دا اول ځل ده چې خلک د امنیتی پروګرام تدابیر چې دي پلان گذاری دوی شریک کیږي او د دوی په ګټه او په شراکت پلان جوړیږي. الحمدلله موږ په دغه ادار لسمه ورځ ده چې کوم حادثه نه لرو، د خلک همکاري را سره شته او زموږ ځانګړي تدابیر مشترکاً د امنی او دفاعي قوتونه په ښار کې تر اوسه هم همداسې ادامه لري.
د وی د کابل په سلو جماعتونو او تکیه خانو کې ولسی خلکو ته هم د امنیت ساتنې او مسولیت په خاطر وسلې ورکړل شوې دي. د ده په وینا د ولسی مسولینو شمیر نږدې 1500 کسانو ته رسیږي. د کابل امنیتي چارواکي د ولس په همکارۍ داسې مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې مرکز کابل په تیره د کابل لویدیځ چې تر ډېره شیعه مسلمانان پکې مېشت دي، د اسلامي دولت ډلې د حملو شاهد وو. د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ هر کال په ځانګړو مراسمو، ویر او خیراتونو ځکه نمانځل کېږي چې په دغه ورځ د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د یارانو سره یو ځای د یزیدی لخکر لخوا په ظالمانه ډول په شهادت رسیدلی وو. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي عارف رحمانی د دغو مراسمو په ډوله کې د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
از حق نظریم حکومت و دستگاه های امنیتی
دوی زما په نظر حکومت او امنیتي بنسټونو متوجه ګواښونو ته په کتو په بشپړ ډول جدي تدابیر نیولې دي، خو دا د هزاره میشتو د بیلابیلو سیمو سره په همکارۍ ترسره شوې دي. دی وایي هغه ګواښونو ته په کتو چې شیعه وګړو ته متوجه دي، دا تدابیر باید دوامداره وي. د ښاغلي رحماني په خبره د دغې چارې لپاره د دوی له منځه د استخباراتي کارکوونکو ټاکل بل هغه اقدام کېدای شي چې د ممکنه ګواښونو کچه کمه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضح توګه اورېدل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دې کمیسون په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې پیل کړې. د دې کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده، خو دغه کمیسون هڅه کوي چې د بایومیټریک سیستم نه په استفادې انتخابات ترسره کړي. د بایومیټریک کارول د افغانستان د ګڼو سیاسي ګوندونو غوښتنه ده او په دې اړه یې په وروستیو کې اعتراضونه هم پیل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي که څه هم انتخاباتو کې د بایومیټریک استفاده نیک اقدام دی، خو د وخت کمښت په کتو دغه مسله په انتخاباتو خپل اغیز کولای شي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو د ترسره کېدو پر څرنګوالي تر اختلافاتو او جنجالونو وروسته اوس دغه کمیسیون مسولین وایي چې له حکومت او نورو اړوند بنسټونو سره په همغږۍ د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په موضوع کار کوي. دغه کمیسیون وایي سید حفیظ الله شمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په طرح کار روان دی او ډیر ژر به نتایج له خلکو سره شریک شي. دوی وایي په مختلفو سطحو کې د کمیسیون څیړنې روانې دي چې آیا په دې کمه موده کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده په انتخاباتو کې امکان لري او که نه. تر یو بریده زموږ څیړنې او مطالعه مخته تللې، ډیر ژر به دغه مسله وروستۍ کړو او له خلکو سره به نتایج شریک شي. خاغلی هاشمی دغه شان ډاډ ورکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، ځکه په خبرې د شلو ولایتونو 90% مواد کابل ته رسیدلی او د انتخاباتو لپاره چمتووالی ښه پرمخ سي. دا څرګندونې داسې حال کې کیږي چې سیاسي ګوندونو د نوملیکنې د پروسې د لغوه کېدو، د انتخاباتو له ټولو پروسو، د سیاسي ګوندونو د څارنې او دغه شان په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې غوښتنې مطرح کړي دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په دې وروستیو ورځو کې د خپلو همدغو غوښتنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې په ننګرهار، هرات، کندوز، قندهار او بلخ کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه وتړل چې لا هم د بلخ او کندهار دفترونه تړلي دي. په ورته وخت کې ښاغلی هاشمی د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په اړه وایي چې دغه موضوع هم اړوند کمیټې ته سپارل شوې او تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو موضوع هم روښانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عدلانه انتخاباتو بنسټ جیوي مشر یوسف رشید که څه هم په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه ګام بولي، خو یې په دومره کمه موده کې له دغه سیستم نه استفاده به پر انتخاباتو اغیز وکړي.
بایومیټریک کارونه په دغه بهیر کې یو ښه موضوع ده. موږ اندېښمن له دې څخه یو چې بایومیټریک اول دغه مدیریت کول، دغه لپاره ظرفیت جوړول او دا چې په سیمو کې هغه سره رقم سمبال شي، دغه ګټه واخیستل شي او پروسې کې د اعتبار لپاره دغه نه که ګټه واخیستل شي، موږ په دې اړه اندېښنه لرو ځکه چې وخت کم پاتې ده. کمیسیون مکلف ده چې مخکې دغه ټاکنې پر اساس باندې سیستم وکاروي، باید هغه ازمایشي او امتحاني بهیر ولري.
د ښاغلي رشید په خبره د وخت کمښت په اړه باندې بنسټونو کې د ظرفیت کموالی، د بایومیټریک سیستم د ازمایښتي مرحلې لپاره د منظم کړنلارې نه موجودیت، د دغه لړۍ په اړه د خلکو کم عامه پوهاوی او دغه پروسې د مخته وړلو لپاره د مسلکي کارکوونکو نه موجودیت به د انتخاباتو په پروسې خپل اغېز ولري.
زما رایه زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي.
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت هیئت په مسکو کې د روسي چارواکو د افغانستان او د روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر کې د سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو کانفرنس پر څرنګوالي خبرې اترې او سلام مشورې کوي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له روسي چارواکو سره په دې هیواد کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړیدونکو غونډې پر څرنګوالي سلام مشورې روان دي. د بهرنیو چارو د وزارت وایي صبغت الله احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت د مرستیال نصیر احمد اندیشه په مشرۍ یو پلاوی په مسکو کې دی او د سولې د پروسې په باب خپل نظر او دریز له روسي مقاماتو سره شریکوي. ښاغلی احمدی وویل
ما نظرات ما شریک میکنیم بدون شک تمام مواردی که ما قبلا ذکر کردیم.
دی وای من خپل نظریات شریک کو پرته له شک څنګه چې مونږ تر دې مخکې هم ویلی دي سوله باید د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان په مالکیت وي. زمونږ لپاره دا اساسي مسأله ده او پر همدې مسأله خبرې کوو. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل د مسکو پر روانو خبرو کې افغان حکومت، روسیا او نور خواوې چې غواړي د سولې په مسأله کې همکاري وکړي، په افغانستان او په ټوله کې په سیمه کې د سولې پر مسأله سلام مشورې کوي. د افغانستان د سولې په مسأله کې د روسیې د رول په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل چې افغان حکومت نه یوازې د روسیې بلکې د هر هغه هیواد له هڅو هرکلی کوي چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په پروسه کې همکاري کوي. د صبغت الله احمدی په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه به کله جوړیږي. ټاکل شوی و چې مسکو غونډه د روان سپتمبر میاشت په څلورمه جوړه شي، خو د افغان حکومت په غوښتنه دا غونډه وځنډول شوه. افغان حکومت وایي د لا نورو مشورو چمتووالي په خاطر له روسیې وغوښتل چې د مسکو غونډه چې د سیمې د هیوادونو په شمول طالبانو هم پکې په ګډون موافقه کړې وه وځنډوي. که څه هم افغان حکومت د مسکو په راتلونکي غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه څه نه وایي، خو رویټرز خبري اژانس د روسي رسنیو په حواله ویلي دي چې د دې هیواد ډیپلوماټان په دې باور دي چې طالبان په مسکو کې د سولې په راتلونکو خبرو کې برخه اخلي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمیر سیاسي څارونکي وایي ولسمشر غنی هند ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د دې هیواد د اندېښنو په اړه ډاډ ورکړی. دوی وایي ولسمشر غنی او هندي چارواکو ترمنځ د اقتصادي مسلو سربیره پر ځینو نورو مهم مسلو هم بحث شوی، خو ښایي د مصلحتونو له مخې یې له اعلانولو ډډه شوې وي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د لوړپوړي افغان پلاوي له سفر وروسته د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او سیاسي کارپوهان وایي دغه سفر د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا سربیره له سیاسي اړخه هم مهم و. دوی وایي په دې وروستیو کې هند د کابل او اسلام آباد د نږدې کېدو په اړه خپلې اندېښنې لرلې چې هرومرو به ولسمشر غنی د دغو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړی وي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی عبدالقادر زازای وطن دوست وایي پاکستان او هند باید خپلې دښمنۍ په افغانستان کې ونه پالي.
رقابت د دوی خپل ده او میدان افغانستان ګرځولی ده. د هند ټول حکومتونه موږ مننه کوو، لیکن په څنګ کې دغه یو ګیله چې روغ هم دا ده چې خپل اصلي رقیب چې پاکستان ده، نو دوی د عمل ته خپل ګاونډیان سره خپل رقابت په هماغه سیمه کې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوي په مشرۍ هند ته سفر وکړ. د جمهوري ریاست له لورې په خپرې شوې اعلامې کې راغلي چې ښاغلي غنی له هندي چارواکو سره د هوایي دهلیز په پراخوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو پر ډیرېدو، د شاتوت بند د جوړېدو او همداراز د پاکو اوبو د برابرولو په موضوعاتو خبرې کړي. که څه هم د جمهوري ریاست په اعلامې کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ولسمشر د کومو سیاسي مسایلو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې کړي، خو ځینې هندي رسنیو په دې اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي. د هندي رسنیو په حواله ولسمشر غنی او د هند لومړي وزیر په افغانستان کې د داعش د حضور د افغان سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو ناستې او همدارس د افغان ډیپلوماټانو د روزنې په اړه خبرې کړي دي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي ولسمشر غنی له هندي چارواکو سره پر ځینو داسې مسایلو چې له اعلانېدو یې ډره شوې هم بحثونه کړي وي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وایي
د افغانستان په امنیتي وضعیت او سیاسي تحولات په دې وروستیو کې راغلي دي. په سیمه کې د طالبانو سره د مذاکراتو مثلا مسکو کې ترسره کېږي، ټول دغه مسایل باید په دې مذاکراتو کې مطرح شوي وي چې دواړو لورو په خپلو رسمي څرګندونو کې په دې اکثر څه
د ښاغلي ستانکزی خبره. هند د افغان سولې او په ځانګړي توګه له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپل تشویشونه لري، خو افغان حکومت باید د پیاوړې ډیپلوماسۍ په کارونې سره د هند په ګډون د ټولو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو اندېښنې رفع کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې ډیر زر به په دې ولایت کې د پاکستان کنسلګری پرانستل شي او خلکو ته به د بیزو د ورکولو لړۍ بیرته پیل شي. د دې شورا غړي ناصر کمال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه حضرت عمر زاخلوال په کابل کې د پاکستان سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. اکرام الله اکرام یې په اړه رپورټ لري.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د یکشنبه په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان تړلې قونسلګری بیرته پرانستل شي. د دې شورا غړي ناصر کامول د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په همدې اړه په اسلام آباد کې د افغان سفیر او په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي. ښاغلی کامول وایي دغه خبرې په کابل کې شوې دي او د پاکستان سفارت چارواکو په ننګرهار کې د دوی د قونسلګرۍ د امنیت په برخه کې د اسانتیاو غوښتنې درلودې چې د ننګرهار له والي سره تر خبرو کولو وروسته ورته ته ډاډ ورکړل شوی دی.
دوی ژمنه وکړه چې په راتلونکي هفته کې به یک شنبه په ورځ باندې دوی خپل کار شروع کړي او دغه کار به د تیر په څیر تغییر به د منظم سکیډول له لارې به دوی د ویزې خلکو ته ورکړي چې هغې کې به یو ورځ د پکتیا خلکو لپاره وي، یو ورځ به د خوست او د پکتیکا خلکو لپاره وي، همدغه شان به دوه ورځې په هفته کې د ننګرهار د خلکو لپاره وي. د دغسې سکیډول له مخې به دوی خپل کار کوي.
دی وایي په دې ناسته کې د ویزو د ورکړې په برخه کې په نظم او ډیسپلین هم بحثونه وشول او د پاکستان سفارت چارواکو ژمنه وکړه چې په دې اړه به د یو مهالویش له مخې خپل کارونه په شفاف ډول پر مخ یوسي. دا په داسې حال کې ده چې پوره شل ورځې وړاندې په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مسؤلینو ادعا وکړه چې د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو د مداخلې له کبله په موقت ډول خپله قونسلګرۍ تړلې ده. که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکړل شوي، خو په کابل کې د پاکستان د سفارت د عامه اړیکو څانګې یو مسؤل محمد زیب ازادي راډیو ته یوازې همدومره ویلي وو چې په جلال آباد کې د قونسلګرۍ تړل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه وه. همداشان د پاکستان سفارت په یو لیک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې وه چې د هر والی دی د قونسلګری په چارو کې لاسوهنه نه کوي او د غشانی له افغان چارواکو په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګری د امنیتی تدابیرو د زیاتیدو غوښتنه کړې و. خو د ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت د غیدار رد کړي او ویلي و چې د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو د قونسلګری څخه بهر موجود دي. په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي په ځانګړي ډول هغوی چې باید خپل ناروغان وخت پر وخت د درملنې لپاره پاکستان تبوزی غوښتنه کوي چې باید یاد قونسلګری ژر تر ژره خلاص شي، ځکه د دوی په وینا په کابل کې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته د هغه هیواد سفارت ویزه نه ورکوي او په دې برخه کې له لوی ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت دوه تنه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
نوم محمد رحمان دی، د شنوار اوسیدونکی یم. وروسته د پاکستان قونسلګری چې جلال آباد کې تړل شوی د خلکو ته سختې ستونزې پیدا کړې دي. دلته خلکو ډېر خلک ګوزر کسان دو اتو کسان دو دغه وزیر ته لګولې، نو دلته خلک مشکلات سره مخ دي. البزی کابل ته په کابل کې پاول ورته ویزا نه ورکي.
زمیر احمد بیا هم د ننګرهار یو تن اوسیدونکی، دا ډېر وخت چې قونسلګری تړل شوی او کدا خلاص شي د دغې سیمې د خلکو لپاره یو ګټور ګام به او مونږ هرکلی کوو.
په همدې حال کې د ننګرهار د والی وینا تاولا خوګیانی وایي چې د قونسلګری د خلاصېدو په اړه رسمي خبر نه دی ترلاسه کړی، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د فساد مخنیوي ته جدي پاملرنه وشي. ښاغلی خوګیانی وایي چې د پاکستان د ویزو د ورکړې لپاره باید یو منظم میکانیزم رامنځته شي تر څو ناروغ لرونکو ښځو ته تر نورو مخکې ویزې ورکړل شي او په دې ډول د دې بې نظمۍ مخه هم ونیول شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. نن په ابوظبي کې د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه د اسیا د جام په سیالیو کې سره مخامخ دي. د دواړه ټیمونه په بی ګروپ کې دي او د بی ګروپ کې غالبا وروستۍ لوبه وي. صفی الله ستانکزی زموږ له هغه همکارانو څخه دی چې د کرکټ لوبې له نږدې څاري او هر لوبه یې تقریبا څاري، نو دا لوبې څارلې را سره په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، اول خو مننه در ته ووایه چې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ نننۍ لوبه پیل شوې، فکر کوي چې دا د بی په ګروپ کې د دواړو وروستۍ لوبه ده کنه؟
دا د بی په ګروپ کې د افغانستان او بنگلاديش او په ټوله کې د ګروپ وروستۍ ګروپي لوبه ده چې نن په شیخ زاید سټډیوم کې په ابوظبي کې پیل شوې ده.
تازه شمیرې څه دي؟ دا لوبه خو پیل ده.
د افغانستان شپږم اور روان دی. شپږم اور دی چې افغانستان بیټنګ کوي. 28 منډې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی، د افغانستان سر لوبغاړی احسان الله جنت اوس وزید.
دا به مبردونکو ته ووایو چې نن په چا افغانستان وګټله او خپله د بیټنګ کولو فیصله وکړله. تره ته ووایه چې په دې لوبو کې د افغانستان او بنگلاديش کارکردګۍ ته په کتلو او همدارنګه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ پخوانیو سیالیو ته په کتنو څه فکر کوي؟ لوبې څه ډول روانې؟
افغانستان پیل ډیر ښه وکړ. لومړی لوبې له سریلانکا نه چې پنځه واره د آسیا جام ګټلی او یو ډیر قوي ټیم و، هغه ته ماته ورکړله او په ډیر غټ تفاوت باندې د سریلانکا ټیم مات کړه. سریلانکا ټیم هغه څو چې په آسیا جام کې یا په نور آسیایي ټیمونو کې د هند، پاکستان او بنگلاديش او دا ټول ټیمونه ډیر وار مات کړي دي، خو دا ځل افغانستان مات کړ. او د افغانستان قوي پیل نړیوالو مبصرینو په تبصرې وکړلې او ویل چې دغې لوبې ته په کتو افغانستان عین پایلو به ته هم وتلی شي. نو داسې اټکل شوی دی او داسې ویل کیږي چې افغانستان هغه لوبو ته په کتو چې د بنگلاديش سره کړی دی دا لوبه به هم له بنگلاديش نه وګټي، ځکه چې افغانستان څلور ځلې له بنگلاديش سره له دې مخکې په یو ورځنۍ لوبو کې مخ شوی دی، درې وارې بنگلاديش ته ماته ورکړې ده.
دا راته وایي چې افغانستان په نننۍ لوبه کې حساب په خپلو توپوهونکو کې یو که په توپ اچوونکو
د افغانستان تیر لوبې ته په کتو د افغانستان بولینګ باندې ډېر حساب کېږي، ځکه چې په بولینګ کې د افغانستان ډېر زیات تکړه لوبغاړي دي. په نړۍ کې منل شوي لوبغاړي له هغې ډلې راشد خان، محمد نبی او همدارنګه ځوان لوبغاړی مجیب الرحمان، د هغه لوبغاړي دي په نړیوال رینکینګ کې دوی ځای لري او ډېر زیات حساب پې کېږي، او افغانستان هم د همدغو لوبغاړو په مټ باندې دا لوبې ګټي. خو د افغانستان فیلډینګ هم په دې وروستیو کې ډېر ښه شوی دی، د یو آیرلندي کوچ په ګمارل کېدو سره. په بیټینګ کې هم ځینې لوبغاړي ښه شوي دي، لکه تېره لوبه کې رحمت شاه ښه لوبه وکړله د افغانستان لپاره، ښه بیټینګ وکړو، بالاخره سکور ډېر زیات و چې بیرته دفاع هم ترې وکړل.
ډېره زیاته مننه ستانک زیاسب، خبرې ډېرې کېدلی شي خو زموږ وخت راکم شو په روانو خپرولو کې.
یو څه به آخر کې باید چې راشد خان نن شل کلن شوی او ټول ورته تبریکي ویلې ده، بس
نن یې فیصله کلیزه ده. موږ هم دغه افغان لوبغاړي ته د کلیزې مبارکي وایو. مننه کوو دوستانو، وخت په افغانستان کې د غرمې یو بخې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. موږ به مو په ابوظبي کې د کرکټ په نننۍ سیالۍ باندې وروسته خبر ساتو. فرشته جلال زئی سټوډیو ته راغلې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان د بیلابیلو مصوبونو د پیروانو د یووالي بیلګه او د افغانانو ګډ کور دی. جمهور رئیس غنی وویل پر جماعتونو، عبادت ځایونو، ښوونځیو او علمي مرکزونو د تروریستانو حملې د یزید او شمر پر لارې د تګ معنا لري. ښاغلی غنی له افغانانو غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګولو کې له خپل حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د بارونی چارو وزارت یو پلاوی روسیه ته ولاړ. د دې وزارت ویاند صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی بل روسي چارواکو سره د هغه کانفرنس پر دقیقه نیټه او جزئیاتو خبري وکړي چې په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو جوړیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګۍ اداره وایي د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د وچکالۍ له امله د بې ځایه شوو وګړو شمیر 2.5 لک کسان ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په یوه بیان کې چې نن خپور سوی ویل سوي چې 1.6 لک کسان تازه د بادغیس له کلیوالي سیمو مرکز کلایناو ته کډه سوي دي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره په متحده عرب امارتو کې سره مخامخ کیږي. کچېری افغانستان نننۍ مسابقه وګټي نو د پاکستان لوبډلې سره به بل مسابقه وي. د آسیا د کرکټ جام لپاره ورسته یا فاینل لوبه د سپتمبر 28 ده. په جرمنی کې د امریکا سفیر ریچارډ کرینل وایي د جرمنی موټرو وولکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو کارونو ډیره برخه وځنډوي. ریچارډ کرینل له بلومبرګ نیوز سره ویلي چې له دې پریکړې خوشاله دي او پر ایران یې تور پورې کړی چې خپلې ټولې منابع په نړیواله کچه د ترهګرۍ د ملاتړ لپاره لګولي او له خپلو خلکو یې سپمولي دي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو خبرداری ورکړی چې چیرې نړیوال بندیزونه پر روسیه باندې راکم شي دا به د نړیوال قانون د شکست معنی ولري. پروشینکو نن خپل پارلمان ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې څو روسیه د کریمیا ټاپوزمه بیرته ورته ونسپاري، نړیوال باید خپل بندیزونه پر روسیه کم نه کړي.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه وو چې فرشته جلال زئی درته وړاندې کړل. تفصیل چې هر وخت غواړئ په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده کتلی شئ. اوس هم رحمت الله افغان څو سپورتي خبرونه دروړئ.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره په ابوظبي کې سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د کرکټ کپ لپاره په روانو سیالیو کې د بی ګروپ وروستۍ مسابقه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا ټیم ته په ماتې ورکولو سره د مسابقو دوهم دور ته لاره پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلې پرون سره مخامخ شوې او د پاکستان لوبډلې سخت ماته وخوړه. د آسیا د کرکټ جام لپاره وروستۍ یا فاینل مسابقه د سپتمبر 28 نیټه کیږي. د آسیا د کرکټ کپ لپاره د سیالیو د لړۍ په متحده عرب امارتو کې روانه ده. د افغانستان د شکلونو فوټسال ملي ټیم په آسیایي لوبو کې له ایران او ترکمنستان سره په ډله کې راغلی. د آسیا فوټبال کنفدراسیون د اتلولۍ په مقدماتي لوبو کې د فوټسال د شکلونو مرکزي آسیا د شپږو ټیمونو قرعه‌کشي کې افغانستان په لومړي ټیم کې له ایران او ترکمنستان سره په یوه ډله کې راغلی او ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان ټیمونه په دویمه ډله کې راغلل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤول شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل د کنفدراسیون له اعلان سره سم د مرکزي حوزې لوبې د 2013 میلادي کال د دسمبر په لومړۍ کې پیلېږي او تر پنځمه به دوام وکړي. د فوټسال د شل کلونو لوبو د اتلولۍ سیالۍ به په 2019 میلادي کال کې په مالیزیا کې ترسره شي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. په ابو ظبی کې د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ د روانې لوبې تازه حال دا دی چې افغانستان بیټنګ کوي. 29 منډې جوړې کړي د دوو لوبغاړو په سوځېدو او دا مهال شپږم ور روان دي. باید یادونه وکړو چې سبا په دوبۍ کې بنگلاديش د هندوستان سره او په ابو ظبی کې افغانستان د پاکستان سره سیالی لري. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. ورپسې د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی خپرېږي. کور کلیم له یادمه باسئ.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ د کرکې عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي اوس دولت لخوا نه ورته ویل کېږي کار مه کوئ دغه بنا منزلو کې دي جوړیږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې نه شو کولی او کلیو ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بلان منزل دی او تاسو پرې کار کوئ. حتی ځینې کورونه هم جوړ شوي دي خو څوک کار کوي کار پہ مکا ہوئے ہو دینا مخی ویل شوی ہو چی کار پہ ہو کہ تینی نمری در نا مستردہ ہو نمری در نا دے تاخلو اس سے کار کھو اس داغا سے پولیس راج جاو دے کار مخانی سی جب تاس تو خم ہلا دا چی داغا خبر دا منگو رہ سا ہوئے ہو دے منگ داغا مشکل حال سی. و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا کندہار سے خبر کو مننی عبداللہ دی څنګه دا کندهار په مابس کې تقریبا بیخي ډېر بندیان دي. د بشر دوستانو دا نورو نړیوال باید شه دې باندې سر خلاص لري. دا وګور چې دلته دې د کچونو انسانان ژوند کې دا وسدونه انسانان ورته لري که بعض انسان دي راشوي دي څونه خو نه دي خو انسانان دي خو څه ریلي انسان په سترګې باندې ورته وګوري. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، پولیو یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده چې له بعده مرغه د ټولې نړۍ په پرتله په افغانستان کې پیښې ډېرې لیدل کیږي. دا چې والی ډاکټران تر ټولو لوی علت د کورنیو بې پروايي ګڼي، وایي چې دوی خپل بچو ته د پولیو واکسین په وخت او په مناسبه طریقه نه ورکوي. نن په همدې لږه ګول موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د مطبوعاتو مسؤول ډاکټر سید کمال شادی په پایل کې خپل دغه د پولیو د ناروغۍ د خطرونو په اړه معلومات راکړي.
پولیو یا د ګذر ناروغي داسې یوه ناروغي ده چې تر ډېره بریده پورې ماشومان ځینې متاثره کیږي او په ماشومانو کې دایمي فلج رامنځته کوي. د دې ناروغي په اصطلاح ډېر ښکار سي د هغه ماشومان ګرځي.